ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکه هلی او سلامونه مني د خبرونه د سر موضوع د تورخم د لارې د پرانستو پاړه چې 13 ورځ چارواکو د پیدل خلکو د پاړه په جزوی توګه پرانستو د هغه پاړه باندې تازه حال د دې خبرونه د سر موضوع د یو شمیر نور کورنیو سمیت مطالب را سره هم شته خړومبه د 12 بجو خبرونه د ملي حاضر ساتنه
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تور حملار د هر قسمه تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص شوې ده د کراچي په جیل کې او افغان وګړي مړ شوې دي او د اروپای اتحادیه د یوکرين د جګړې په سر پر روس نوی بندیزونه لګولې دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تور حملار د 15 ورځنی ځنډ وروسته واپس ته هر قسمه تګ راتګ او تجارت په وړاندې خلاصه شوې ده په تورخم کې یو کسټم چارواکي صدیق اکبر نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو خواو چارواکو تر پریکړې وروسته نن سهار شپږ بجو نه د تور حملار پرانستل شوې ده
ایکسپورٹ امپورٹ ٹوٹل ٹریڈ مکمل طور باندې داسې وې دي کاغذ پیسنجرز دي کاغذ هاسپټلز دي کاغذ زموږ ایکسپورٹ روان دي ټوټل آزاد شوې دي ټریفیک روان روان دي
نوموړي ویل پرون ماسپخین د دوانو خواو چارواکو په غونډه کې پریکړه شوې چې لار په موقتی او مشروط ډول په پوله د ایسارو پاکستانیانو او افغانانو خپل وطن ته د تګ لپاره د سوخ لپاره پرانیزي خو بیګا په یو بل غونډه کې مشرانو د لارې د مکمل خلاصولو پریکړه وکړه د پاکستان د مرکزی اپیکس کمیټه په غونډه کې ویل شوې چې له هیواده ترهګری لمن زوړل د سیاسي ثبات او اقتصادي ودې سره تړلې د فروری په 23مه ناوخته د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کمیټه اعلی پای غونډه وشوه چې پکې د پوز مشر وفاقي وزیران اعلی وزیران سینیټران او نور اعلی چارواکي موجود وو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په غونډه کې د ترهګرۍ د پیښو په تیره د پیښور پولیس لاینس جومات او د کراچۍ د پولیسو مشر په دفتر د شو بریدونه او د هغې وروسته د حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو په غونډه کې په دې اتفاق وشو چې د ترهګرۍ خاتمه اقتصادي بحالي او سیاسي استحکام له یو بل سره تړلې دي د بلوچستان په بارکان کې په مبینه توګه د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي جیل کې قید یو خزه او داغي بچی تر بازیاب کې دوه ورځې سلور کاله پس پرون په کوټه کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو د ترغی وروسته د فروری په 23مه په کوټه کې د مری قبیلو سلور وزنې پر لټوم پایته ورسید د سیمې پولیس وایي چې د خان محمد مری خزه او 15 بچی د لویس واک سرتیرو لدوکه بارکان او ډیره بوکټي په پوله تر چاپو وروسته د پټو معلوماتو ترلاسه کولو پس بازیاب کړل پولیس وای بازیاب شوی کسان به جوډیشل میجستریټ ته وړاندې کیږي او دا غوی بیان به خستل کیږي دا وروسته درغې ده چې د فروری په شلمه بارکان ضلع ته نږدې له یو کوی څخه د یوې میرمنې په ګډون درې مړی وموندل شو وروسته معلومه شوه چې دا د خان محمد مری د کورنۍ غړي نه دي خان محمد مری وروسته د درنې په ګډونوالو غږ وکړو چې پر لټ پای ته ورسوي د کراچۍ په جیل کې افغان وګړي د ناروغۍ له امله مړ شوې دي د لانډي جیل مشر ارشد حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغه افغان تن فیض محمد نومیدو چې ناروغ او د فروری په 22مه وفات شو په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرال سید عبدالجبار مشال ریډیو ته ویل چې دا څلورم افغان وګړي دي چې د کراچۍ په جیل کې مړ شو سید عبدالجبار ویل چې دا وخت سند په مختلفو جیلونو کې د بندي افغانانو شمیره شاوخوا 950 ده چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي دا خیبر پختونخوا په لکی مروت کې بیٹنی او هلته په مندل شوی ګیس باندې د خپل حق لپاره د 1300 زراهي سي احتجاجي ناست پیل کړي احتجاج کوونکو پرون مارشال ریډیو تو ویل د دوی پسیمه کې د ګیس لوی ذخیره مندل شوی چې اول ور باندې د دوی حق ته روس د حیواد نور بر خو تا ور کړل شي پر لټوالو مارشال ریډیو تو ویل تر سو دوی ته خپل ګیس رويالټي نوي ور کړل شوی د ګیسو محکمه په پایپ لاین غزولو ته نه پریږدي د لکی مروت د ضلع تنظیمي او چارواکي د نوم نه خو د پښت مارشال ریډیو تو ویل چې د سیمه مرسیال کمشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي او ډاډ یې ورکړي چې ځای ولسته به پخپلو ګیاسو پوره حق ورکول کیږي او اروپایي اتحادیه په یوکرین د روس ته بلا اشتعال یرغل په سر په ماسکو د نوو بندیزونو د لګولو موافقه وکړه. اروپایي اتحادیه دا پریکړه پرون په یوکرین د ماسکو د یرغل یو کال پوره کېدو سره سم وکړه. د اروپایي اتحادیه لخوا د بندیزونو لسم پړاو کې د هغو کسانو او ادارو خلاف سخت ګامونه شامل دي چې د جګړې ملاتړ کوي، پروپاګاندا خپروي او یا په جګړه کې د استعمال لپاره روس ته ډرونونه ورکوي. تمه کېږي چې د بندیزونو وروستۍ منظوري نن وشي. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د دولسو بجو خبرونه مو اوریدو او اوس د دې خبرونه راپورونه ته ورجو ک تر پای را سره پاتې شي. ځینې دا مهم مطالب به هم وره. د تورخم دروازه د 15 ورځو د تړل کېدو نه پس بیا پرانستل شوې ده. په لکی مروت کې د بیٹھنو خلکو احتجاج کړي چې دغلته د ګیس کمې ذخیره راوتی دي، دوی ته د ډومبه برخور کړل شي.
دی او جی ڈی سی کوم مشران دی اغینه موږ صرف دا مطالبه دي چې کوم آئینی حق دی موږ سب ډویژن بیٹھنو جوړیږي چې مشتمل اوسي.
د جنوبی وزیرستان د رغزی سیمې اوسیدونکو احتجاجي پرلت اتم ورځ باندې هم جاری دی او 13 ورځ دوی د انګور ډېر لار هم بند کړی و. د دې مطالبي سړي
د کومه خبره نشته وکړلې میجه پابنه نوی مطمئن په دغه کې د بجلی به حلاولي پکې، ډي اس ال به حلاولي پکې.
او د پښتو د وتلي شاعر او لیکوال داد محمد دلسوز او منتظر افریدی په یاد کې ادبي غونډه شوې وه. د ارباب لنډه د داد محمد دلسوز د ادب لپاره خدمات سدي عصمت سورانه وای.
او اوله مشاعره چې کوم په ارباب لنډه کې شوې وه نو داد محمد دلسوز د خپل واده مشاعره په 1923
کې کوي. قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې او بیا د 13 د شپې هم یو شمیر وختونو کې تاسو د مونږه نشریات اوریدئ. شې د تر سمو سره په ټولنیزو پاڼو انستګرام، یوټیوب، فیسبوک او ټوټر ملګري کېدئ شي. د خبرونه د سر راپور تاسو په امرا ګرځوم. چارواکي وایي تر 15 ورځې د وروستیو د تورخم دروازه د هر قسم تګاتګ لپاره خلاصه کړې ده. په سیمه کې یو قسم چارواکي نن مشال ریډیو ته وایي چې لار نن سحر د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې په مکمل ډول خلاصه شوې ده. د لارې د فروری په 19 هغه وخت په افغانستان کې د طالبانو چارواکو بند کړه چې ځینو افغان ناروغانو ته د اسنادو د نه درلو له وجې په تورخم پاکستان ته د اوړېدو اجازه ورنکړل شوه. تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د تورخم په دې کښاله باندې پرون د فبروري په 14 باندې دا پرمختګ شوه او چې یوازې دواړو خواو ته چې کوم غیر خلق دی د تورخم دروازې اغوی به پرې خوده شي او بیګا شپې 9 بجو پورې دغه خلق دواړو طرفونو ته واوختل. خو د گاډو لیا د مال وړونکو گاډو فیصله نه وشوي چې دا به کله اوړي. خو بیا بیګا شپې نه وخته سخواو شایولس باجی باندې پاکستانی چارواکو لخوا تورخم انتظامی چارواکو ته امر وشو چې دغه دروازه اوس هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړی. خو نن سهار بیا شپږ بجې باندې په تورخم کې چکم د کسٹم دفترونه او د اف ای ای دفترو نو دا ټول پرانستل شول او باقاعده په تورخم باندې د تیر پسیر چکم د خلکو تګ را تګ هم روان دی. نن سهار شپږ بجو نه اور سره دغه سی په لزګونه مالړون کی گاڑی هم افغانستان ته پورې وتلې دي.
دا هغه گاډیو چې د ډیرو ورځو راهیسې ولاړو تاسو پرون مونږ ته ویل چې دغه ډرایوران شکایت کوي چې دوی سہولتونه نه لري او بیا د دوی په ټرکونو او گاډو کې چې کومه میوه وا یا سبزی واغم په خرابې دوده.
بالکل دا خو ظاهره خبره ده چې دا تازه میوه او خوراکي شیانو او سبزیانو کوم گاډي ولاړو هغه خو بالکل زیاتره مالونه پاغه کې خراب شوی دي. موږ په خپل هم قتل او دغه کاروباریان او ترانسپورټران چې کوم دي یو ډیر لوی مشکل او تاوان سره مخ کړل. نن هم دغه گاډي ولاړ دي ځکه چې دا خود پیښور نه تر تورخم پورې دا گاډي جمع شوی وو او دا به اوس نن په مرحله وار توګه لګ لګ په دې دروازه باندې وباسي او افغانستان ته به اوړي.
خالته چې ایثار پاتې ولاړ خلک وایي سوي لکه څه خوشاله دي په دې فیصله باندې.
بالکل په دی باندې خو ځکه خوشاله دي چې زیاتره خلکو چې کوم اکثره ناروغان دي، رشتہ دار دي، یو بل کرے تک را تک پلانونه جوړ کړی وو، دا ټول دواړو خواو ته ایسارو. نو دې کې زیاتره بیګاش په ناوخته 9 بجو پورې وخت دي، او نن سهار نه هم خلک روان دي دا دواړو خواو ته اوړي.
صحیح. او فرهاد کې د دې یو یادونه وکړه چې دا لار کله بند شي او ولې بند شي او څه وجوهات
دغه تورخم دروازه چې کوم ده د فبرورۍ په 19مه هغه محل افغان طالبان خپل لور ته تړلې و چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او غوی سره موجود خدمتګارانو ته د سفری اسنادو نه لرلو لوج پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکړي، مطلب دا بیرته افغانستان ته ستانه کړي. نو طالبانو د فبرورۍ په 19مه دا د رس پلکنه وو چې په کار د چزبنګ ناروغان او سره یو تن د بغیر اسنادو پاکستان ته پرې خودل شي، نو دوی احتجاجاً د دروازه تړلې و.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ پرون د اپیکس کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د پوز استخباراتو او نورو لوړو پوړو مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د هیواد په موجوده امنیتي صورت حل بحث شو او جاج واخیستل شو. د کمیټې د غونډې حال راته د مشال ریډیو خبريال او شنون کې طاهر خان راکړي.
دا اپیکس کمیټي ورته وی چې دا په 2014 کال کې چې کله په پیښور کې د ماشومان په سکول باندې حمله شوه او دا غي روستو بیا یو قومي اکشن پلان جوړ شو، نو دا غي د عملی کول لپاره دا اپیکس کمیټي و. دا غي دویمه غونډه وا او اولنۍ غونډه شوه په پیښور کې د فون په دې روانه میاشت کې. او بنیادی مقصد د غونډې چې کوم د حکومت لپاره ویل شوی دی هغه د پیښور حمله، او بیا چې په دې سور جوړاندې په کراچۍ کې د پولیس په مرکز حمله شوه دا غي روستو حالات باندې غور کولو، حکمت عملی باندې هم غور کولو، او کوم چې پیښور کې فیصله شوې دا غي هم جایزه د عملی کولو خستر شو. چې کوم بیان یې خبره شوې ده پاره کې چې زه ګورم، نو د دې غونډې بنیادی مقصد چې وو چې د غونډې مشر وزیر اعظم شهباز شریف کړي وا، د فوج مشر، انټيليجنس مشرانو پکې وو، ځنې وزیرانو پکې وو، د سلور واړو صوبو وزیرانو، نو دوی چې کوم مهم ټکي پکې دی اشاره کړي دا غدا پاکستان د میډیا رول ته اشاره کړی، د سوشل میډیا ته هم چې اپریشن کې کرنا کله دی غونډې دای او نظر وو داسې رپورټونه راځي چې دی په ښکاره د خوشاله نخ کاری او دی چې هغه بیا اپریشن متاثر کړي او وسلوالو ته ګټم داغه مزنه وخت کې خستل کې دی شي او فوجانو ته یو جون د خطر مینو هغه زیات د ما خیال دار چې د میډیا فوکس وا. نو بهرحال دی چې د میډیا مالکانو سره په دې کې مشوره کیږي چې مناسب طریقہ مخ ته راشي. په غونډه کې بیا نورم دغه د څنګه چې ما مخ کې وي د قومي عمل پلان چې و نېشنل اکشن پلان تغییر د عملی کولو جایزه ما خسته ده. په سند کې پولیس ته په مازی کې دی چې واده شي او چې هغه ته وسایل ورکي هغه ندي مدد ندي شته ورسره. خود ته به خبرو کوم چې د پیښور غونډه چې کله د فروری په 3مه شوه وا په پیښور کې هم د اپیکس کمیټې آی کې هم فیصله شوه وی چې د خیبر پختونخوا پولیس تربیت او هغه د پیسې او هغه د سامان آلات او داشه په دې غونډه کې بعد هغه ذکر نو چې آیا پاغه مان سمره عمل شوه دی. په دې پیکس کمیټې ماته ستوي چې بنیادی مقصد هم دا و چې فیصلو دغه عملی کول. یو لوی حمله چې په پیښور کې وشو دغه په واړه باندې بل پکې صرف فقط د پیښور د حمله ذکر شوه دی، نو دلته دا یو شکایت خو د خلکو وی چې غونډه کیږي او عمل پنه کیږي.
او طاهر خان صاحب دا خو هم پکې ویل شوی دی کنه چې وفاق په د صوبو مرسته کوي په امنیت ټینګ ساتلو کې او د شانتي نور کومک کې.
بالکل، یو نقطه هم دغه ده چې وفاق به د صوبو ته امن کې بدوی وسمدت کې ځکه خو ما وویل یو مخ کې خو بازه حکومتونو په صوبو کې د بلو مرکز کې به د برو نه کرنا کله به شکایت او مرکز به صوبې دور چې دی دغه کې ناکام شوی دی صوبې به مرکز یاد اوس خو حالت هم نه دی ځکه ما وویل چې دی غونډه کې بالکل دا خبره شوې ده په بیان کې ذکر شوی چې وفاق به صوبو سره مدد کوي په امن ټینګولو کې لیکن پښتنه خو لکه خبره خدا هم ده کنه چې تاسو د پیښور د حمله کې کوم فیصله وکړي تر اوسه پورې دا غي نه پس اسم معلوم نشو چې آیا په خیبر پښتونخوا ته دی د پولیس د پاره سپیسې ورکړي کنه دی ورکړي
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او لیدونکو د بنو بکخېلو ورشتو د لکی مروت بیٹھانه هم د خپل وختونو لپاره د یوې ونی راهیسی پر لټ پیل کړي پر لټوال وایي چې د غلطه تیریدونکو ګیس ته حکومت لمړی ځای خلکو ته ورکړي پس د پنجاب او د هیواد نور برخو ته ورسوي د لکی مروت په بیٹھانو سیمه کې د ګیس او یو لوی ذخیره مندل شوی چې ځای اوسیدونکو اول خپل حق بولي حکومتي چارواکي وایي دوی له باور ورکوي چې ځای خلک به کله هم لګې څخه نه محروم کیږي د مشال لیډیو خبريال عمر وزیر پیدا تفصیل لري
احتجاج کون کی وای چې بیٹانو کې مندل شوی گیسته لومړی ځای خلکو ته ورکړي پسته د ملک نورو برخو لبوزي لکی مروت بیٹانی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شوا پشان د گیس لوی ذخیره مندل شوی د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو هم د سومیاشتونه د غلطه تیرېدونکو گیس لپاره احتجاجونه دوام لري شمالي وزیرستان شوا په مقام تیر کال د گیس لوی ذخیره مندل شوی چې د گیس کمپنی د ریپورت تر مخه یو ٹریلین کیوبیک فوٹ گیس پیداوار دے ہم دغه شان ورته گیس په بیٹانو کې هم مندل شوه چې ترې پایپ لائن غزول کیږي د لکی مروت سیدون کې او عوامي نېشنل ګوند په خوانه مېر کاندید اختر ګل بیٹانی مشال ریډیو ته وویل چې د یوې ونی نه پر لټ روان دي د خپل خاور خپل حقونه داین لاندې غواړي تر سوچې په خډاډ نوي په احتجاج بوي
په سبډ ډیویژن بیٹانی شي چې کوم کیس درې فصوی دا در نه روانه ده انتظامی نه دی وجې دې سیل کوم مشران دی هغه نه موږ صرف دا مطالبه دي چې کوم آئینی حق دی موږ سبډ ډیویژن بیٹانو جوړیږي چې موږ ته ملاو سي خو یا موږ ته نه ملاو سوی دا او نه دی موږ مذاکرات کامیاب سوی دي تر څو پوری موږ ته خپل خاورې خپل حقوق تن آئین لاندې ملاو سوی نه تر هغه پوری موږ یو جتا پیپ لائن غزول ته نه ورکو دې موږ علاقې شي بی امنی دا دې موږ علاقې شي کرپشن په وروج باندې هسپتالونه وران دي په سکول موران دی منشیات مو پیدا کې شي انتهایی زیات سوي دي ټولو خلاف موږ په دې درنشدا غوښتنې روانه دي او دا پرلت شروع ده
د بیٹانو یو بلو سیدون کې او ملي جمهوریت غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکروی چې د دوی په خاور د غیس مندل شوی خو پایپ لائن یې پنجاب ته روان دي ګیس یې خپل حق دی خود د ریئلټي غواړي
غوښتنې معلومې دي چې مونږ ته خدای له اړخ نه راکړی شوی کم ګیس ته اپاغې کې دا مونږ ته اختیار هم راکړي اوس دلته پیپ لائن روان دی الته به د ودخلو ته خېږي بالکل د لاړ شي خو په داین په قانون په دایره کې ده نه د تخ کم هم چې کم حق وي خو هغه خود ورکي نن بلته فیکټري کارخانه به دوی پچلوي خو دلته د چولې ګیس ته پر هم دوی ورکول نه کوي دلته د دې ریئلټي ده بنیادی خبره ده چې یعنی مثال په دغه وطن کې الریډي یو ډېر لوی بدمنی ډېر لوی بیروزګاری ډېر لوی مسلې په دغه وطن کې دي نو کده غیر رائلټي ورته ملاو شي او غیر رائلټي په مت کې دي په سکول باندې کار وشي دي په روډ باندې کار وشي په صحت په بوې کار وشي هغه مستقبل دې د پې جوړ شي
د لکی مروت بیٹانو دغه احتجاجي ناشته په اړه مو چکله د لکی مروت ځلی تنظیمي چارواکو سره خبرې وکړې نو یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریڈیو تا وویل چې مرستیال کمیشنر، اسسٹنٹ کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي، دوی ته ډاډ ورکوي د خلکو غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو ته ویلي. ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملی کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي، په خپل خاوره ګیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاندے ہلی
تعلیم دپارم سہولت نشته دی جنکو دپارم سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان د رغدای سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ د بندیدو خلاف د 9 ورځو راهیسی په پرلت ناستی پرلتوالو احتجاجن له افغانستان سره د انګورډي سرحدي لار تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ بحال کړي چې د امنیتي وجوهات له امله بند کړی دی. خو د سیمې مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې له پرلتوالو سره مذاکرات کوي، امید دی چې دغه مسله به حل شي. نور حال د اشتیاق مسید په راپور کې.
د راغزی یوت سوسایټی مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بحالي او د بجلی سہولت ورکول ته تیار ندي، چې په واجه یې دوی په احتجاج د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي لار تړلې ده.
نن ورځ پر سرکار او سرکاري ټیم یې مشته نر ولاړ چې د میجو مطالبه حل کوم. ای سی او ډی سی دای مشته چې کوم سیاسي خلک وي، سیاسي پرټۍ ولداغه یې برای مشتر لژل خبر مطمئن بجلی بحال والی پکے سیگنل انکار وقت اے سی او ڈی سی داغا دے دئی پہ اختیار کے ندی داغا نشی درتا بحال والا خبر ادو چې دغه د ای جی ایف سی په اختیار کې دي.
په احتجاجي درناکشه نوز د راغزی یوت سوسایټي یو بل غړای محمد یایا پسیمکشه د انټرنیټ بندش په واجه د طالب علمونو مشکلات په دارنګ بیانوي.
نن سبو د کالج د یونیورسيټي ټیسټینا او هغه ایډمیشن دا انلاین دي. نو هغه چې انلاین دي نو دوی ویایي چې هغه د پوره میز باقاعده دی یا خانته په پېښور ته لور شي یا دینه میز سبمټ کوي او میز ته کنفرم ډیټ نه وي پاتې میز پیرام یش مخه ته نه. نو دوی دا اظهار کو چې 3G 4G د میز راوي دله ته خلوص شي کولاو شي. نو میز خپل ټیم باندې په کور کې نه نو هغه اپلای او کړل او میز ته چې ته شه د نت نه د تعلیم په لول ضرورت او میز ډاونلوډ کول. نو هغه ټول سټوډنټ یې می سره په اتفاق باندې نو سټیو پندال کې
د راغزي سیمه ته جاجي درناکشه نوز د سیمې و مشر خبره هم وروي.
زه ملک سنولا گنگی خیل دای وی ای سکور کی تر زیموران نه چادو غننه هم زیمورا خود ددو ریاستو د حکومت نو د ژوند لا غولای دی وز دای یو تای دی کدا یو تای نه دی دای مندل سینا کو جال کو موکا چیر په بار کې بچون دی موکا چیر تعلیم له خبره دی زه دغه نه محروم یو د مو بچون محروم دی اخر پاکستان یو د مو شناختی پاکستان دی د می مخ کی جمع نه نو سی دغه جمع پورا نو ویسا پورا مست د خپل سول اثرون چې کی ما دو دام له دی روغلی.
مشال ریڈیو چې د راغزی احتجاجی درنه غوښتنه په باراکښې د سویلي وزیرستان لوور ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی. هغوی وویل
د دې خبرو د پاره
راغزی احتجاجی درنے مشہوروں نے دا ہم اویل چھ تر سمرا پورے دے مقامی انتظامیہ چارواکیو دے دوئی پسیمک شے دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت بحال کولے سارا دے دوئی سیمتا دے بجلی سہولت ورکولے دے پورا عملی گامونا پورتا کولے تیریری معاہدائیے دے دوئی سارا کڑی نوی تراغی وقت پورے وہ دوئی پہ احتجاجی درناک شے پالتائی وحالیے وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زو نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو ووري چله حالاتو خبر شي زمنګ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن په زمینی انتخاباتو کې د خامی اسمبلی پر وو ګټلو څوکو پر شپږو هغو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نامزدګۍ نوټیفیکیشن لغوه کړ او د کورمې په یو ګټلې څوکۍ د خامی اسمبلی غړي برقرار ساتل د فروری په 13 انتخاباتي کمیشن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سربیره په خامی اسمبلی کې له پنجاب نه د تحریک انصاف د 2 غړو ډی نوټیفیکیشن ځنډولی دی څېړونکو خبریال حسن خان وایي چې د سیاسي مشرانو عدالت د پریکړو له وجې یو غټ سیاسي بحران پیدا شوی او داسې ښکاري چې د ولس او هیواد فکر څوک هم نه کوي نور تفصیل ګوهر مسجد ناور
د پاکستان الیکشن کمیشن په زمینی انتخاباتو کې د قومي اسمبلی ګټلې او څوکیو کې د شپږو څوکیو نه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ډی نوټیفای کړی دی د فروری په 23 الیکشن کمیشن یو نوټیفیکیشن خپور کړی او په هغه کې قومي اسمبلی حلقې ان 22 ان 23 ان 22 ان 23 ان 23 ان 24 خالی ګرځولې دي ځکه چې په دیش پګ سره حلقي باندې عمران خان زمینی ټاکنې ګټلې وې او عمران خان یې په ان 15 سلويخ ضلع کورم باندې د قومي اسمبلی غړي پرې یخې دي دا هم د یادونې وړ دی چې الیکشن کمیشن د پی ټی آی د دوه باندې 150 د پنجاب نه د قومي اسمبلی د غړیو د ډی نوټیفیکیشن عمل هم ځنډولې دي په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې د پنجاب نه د جنرل سیټونو نه د 22 غړو د ډی نوټیفیکیشن ځکه ځنډول شوی دی چې لاهور های کورټ وینا کړې وه یاده د وی چې کلا پی ټی آی غړو په پارلیمان کې خپلې استعفاګانې جمع کړې نو څو ورځې پس یې بیا لاهور های کورټ ته خواست وکړو چې د دوی استعفاګانې دا واپس پسشي د مشال ریډیو سره خبرو کې سیډونکې او خبريال حسن خان وای چې سیاسي مشرانو او عدالتونو په وجا یو غټ سیاسي بحران پیدا شوه دی او د سخکاری چې د اولس او ملک فکر سوکوم نه کوي هر کس خپل ګټه مخ په وړاندې بوزي حسن خان زیاته کړه
زمونږ د جوډیشری لګجبهون ته کې فیصله چې یو طرف ته د پی ټی آی د ارکانو د اسمبلی نه استعفا ورکړل بار بار احتجاج به موږ اوس سپیکر لم لاړل بیا دوی په دې حوالے سره اسلام آباد های کورټ تم لاړل کله چې سپیکر اغړمبی تقریبا د 11 کسانو کو د 11 کسانو کلم استفاګانی منظور کړې نو دا غي نه پس دی بیا لاړل های کورټ ته چیرې لګه زمونږ دا ټولې دی په یو ځای باندې منظور کړی شي دوی ته لیټر ان ویتر یا لایس په چیرې دا خو موږ غلطی دا کړې ده چې په قومي اسمبلی کې د دوی نه نو اپوزیشن او زهره خبره لته کې اپوزیشن او دغه دوانه چې سونه اهم نومینیشن دی هغه د نائب د چیرمن هغه د الیکشن کمشنری نور داسې هغه مشترکه تور باندې کې نو عدالت خو د ټیم کې یو امپریشن هم دادی چې عدالت زمونږ ججان چې کوم دی کافی داسې دي چې وي سافټ کارنر لري پاکستان تحریک انصاف ته
د الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب نه د 15 زنانه غړو د ډی نوټیفای کولو نوټیفیکیشن هم ځنډولې شوې دي او دا یې ویلې دي چې د اسلام آباد په درې قومي اسمبلی حلقو به زمینی انتخاباتو کاروایی جاری وي کمیشن واضح کړی دا چې د لاهور های کورټ فیصله د اسلام آباد په حدود باندې نه اطلاق کیږي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه
تاسو مشال لري ته وګي پښتونخوا کې دولسمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډی زو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخملار د 15 ورځنی ځنډروسه واپس ته هر قسمه تګراتګ او تجارت په وړاندې خلاص شوې ده. په تورخم کې یو کسټم چارواکي صدیق اکبر نن مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو خواو چارواکو تر پریکړې وروسته نن سهار شپږ بجو نه د تورخملار پرانستل شوې ده. د پاکستان د مرکزی اپیکس کمیټه په غونډه کې ویل شوې چې له هیواده ترګري لمین څوړل د سیاسي ثبات او اقتصادي ودې سره تړلې. د فروری په 24مه ناوخته د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کمیټې اعلی پای غونډه کې د ترهګرۍ د پیښو په تیره د پیښور پولیس لاینز جومات او د کراچۍ د پولیسو مشر په دفتر د شو بریدونه او د هغې وروسته د تحالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د بلوچستان په بارکان کې په مبینه توګه د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران په شخصي جیل کې قید یو ښځه او د هغې بچي تر بازیاب کېدو وروسته څلور کاله پس پرون په کوټه کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. تر هغې وروسته د فروری په 24مه په کوټه کې د مري قبیلو ورځنی پر لتون پای ته ورسید. د کراچۍ په جیل کې یو افغان وګړي د ناروغۍ له امله مړ شوې دي. د لانډي جیل مشر ارشد حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې هغه افغان تن فیض محمد نومیدو چې ناروغ او د فروری په 28مه وفات شو. په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرال سید عبدالجبار مشال ریډیو ته ویل چې دا څلورم افغان وګړي دي چې د کراچۍ په جیل کې مړ شو. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې بیٹنی او هلته په موندل شوی ګیسو باندې د خپل حق لپاره د 1300 ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکو پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د ګیسو لویه ذخیره موندل شوې چې اول بار باندې د دوی حق ته وروسته د هیواد نورو برخو ته ورکړل شي. د لکی مروت د ځلې انتظامی او چارواکي د نوم نه خود کشټ مشال ریډیو ته ویل د سیمې مرستیال کمشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو ته ورغلي او ډاډ یې ورکړي چې ځایي ولسته به په خپلو ګیسو پوره حق ورکول کیږي. او اروپایي اتحادیې په یوکرین د روسیې بلا اشتعال یرغل په سر په ماسکو د نوو بندیزونو د لګولو موافقه وکړه. اروپایي اتحادیې دا پریکړه پرون په یوکرین د ماسکو د یرغل یو کال پوره کېدو سره سم کړه.
نوګو تاسو مشال لري ته وګورئ د دولسمه وجود خبرونو لنډیز موریدو ورجو د معمول نشیات تاسو پام راګرځوم. د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له طالب چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې بغیر دولتي موسسو کې د ښځو کار کولو ته اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي خزینه افغانانو ته د بشري مرستو رسول یوازې د خزینه کارکونکو په مرسته ممکن دی. طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې بغیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو چې پر دې پریکړې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه وشول. نور تفصیل د سالم مثالې نه ورو
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د دوی د بشری فعالیتونو د نظم د دوام لپاره دا مهمه ده چې ښځینه کارکونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ولري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې و مسؤل پیټر کیسلر ازادي راډیو ته وویل
We are also advocating strong
مش پټینګه ل چارواکو د وی استثناء غوښتنه کوي. زموږ د همکارو غیر دولتي موسسو د شزنه کارکونکو په مرسته به زموږ ټول بشري فعالیتونه بیا پایل سي. په افغانستان کې اړو مېرمنو ته د بشري مرستو رسولو کې د شزنه کارکونکو رول مهم دی. نړیواله ټولنه نشي کولای له افغانانو مخواړوي.
د طالبان اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 24مه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړی چې په ځواب کې ځینو مؤسسو خپل ټول یا هم یو برخه فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې اړو کسانو په ځنګړي ډول میرمنو ته د بشري مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. تیر میاشت په بشري مرستو او استراري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفټس او تر هغه مخکې د سرمنشي بل مرستیالې امینی محمد افغانستان ته سفر وکړ چې پر دې او نور مسایلو د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. خو داسې ښکاري چې د دوی باسونو کومه نتیجه ورنکړه. ځکه شیزی او نجونی لا هم نسی کولی چې په غیر دولتی مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د رسنوی د برخې مسول پیټر کیسلر وایي افغانان د لوږې تر څنګ د خورځواکۍ او سرپناه په برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
Afghans right now face a severe
دا مهال افغانان د خړو د کموالی خورځواکۍ او سرپناه له سخت بحران سره مخامخ دي. دا مهمه ده چې دوی د خپل کورنۍ او اړتیاو پوره کولو لپاره مرسته ترلاسه کړي. په ځانګړي ډول له هغو میرمنو سره مرسته وسی چې په افغانستان کې د نفقې برابرونکو 10% جوړوي او ماشومان ښوونځي ته د تلو فرصت ولري. په ځانګړي ډول اوس چنجونی له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري.
شغلی کسلر ویل چې دوی په افغانستان کې اړو کورونیو ته د خوراکي مرستو در رسولو ترڅنګ نقد پیسې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره سرپناه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت مرستیالی رافایل یودیچ پرون په خپل ټویټر کې لیکلی په اوکراین کې د روسیې د جګړې کال پوره سو. دغه جګړه نه یوازې په اوکراین بلکې د نړۍ په زیاتو برخو کې سولې ته خطر پیښوي. دا هغه د ټویټ لمخه په افغانستان کې خالق د جګړې لترخو خبر دی. ځینو کتونکو انتخاب کړي چې پر اوکراین د روسیې لیرغل وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې پام کم شوی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورته کراچۍ ته د کراچۍ په یو زندان کې یو بل افغان وګړی مړ شوی. په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار د فروری په 23 مشال ریډیو ته ویل د فیض محمد په نوم افغان وګړی د کراچۍ په لانډی جیل کې مړ شوی او دا څلورم افغان وګړی دی چې د کراچۍ په زندان کې مړ شو. د کراچۍ پولیسو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې فیض محمد د نورو کسانو سره د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولی وو. له دې وړاندې د کراچۍ په یو زندان کې د جنوري په 28 د ولی خان په نوم افغان وګړی، د 2022 کال د اکتوبر په 26 د تاج محمد په نوم او 2022 کال د دسمبر په 15 د عبدالخلیل په نوم افغان کډوال مړ شوی وو. نور حال د کراچۍ نه د نیازري په دې راپور کې
د سن کراچۍ په زندان کې یو بل افغان وګړی د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د لانډي زندان مشر ارشد حسین د فروری په 23 مشال لیډیو ته وویل د فیض محمد په نوم یو افغان وګړی د فروری په 28 په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی او جسد یې د کراچۍ په شخصي چیپا مردخانه کې ایښودل شوی دی. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د فروری په 23 مشال لیډیو ته د فیض محمد مرګ تایید کړی او ویلي چې دا څلورم افغان وګړی دی چې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی.
په 28 فروری باندې یو کس فیض محمد ولد الدین محمد په نامه دلته په دغه جنا هسپتال ته دی وړی وو. په دغه لاندي جیل کې وو. دلته په حق رسېدلی دی. دې نه مخکې هم درې کسان درې افغانان چې دلته بندي وو هغه هم وفات شوي وو.
سید عبدالجبار زیاته کړي چې اوس هم د سند په بیلابیلو زندانونو کې شاوخوا 250 افغانان بندي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي او زیاتره ناروغان دي.
تر اوسه پورې نور هم تقریبا 250 پورې شاوخوا کسان په جیلو کې موجود دي. په دې کې ډېر زنانه او ماشومان هم شته. په دغه زنانو کې هم د څو زنانه داسې دي چې سخت مریض دي. په دغه نارینه کې هم څو کسان د کانسر او سرطان مریض دي هغه هم په جیل کې پروت دي.
13 جنوري په 28 د ولی خان په نوم یو افغان وګړی مړ شوی وو. د 2022 کال د دسمبر په 15 د عبدالخلیل په نوم یو افغان وګړی هم مړ شوی وو او بیا د 2022 کال د اکتوبر په 23 د تاج محمد په نوم یو افغان کډوال مړ شوی وو او بیا د دوی مړی هم څو ورځې د کراچۍ په شخصي مردخانه کې وو او بیا افغانستان ته لیدل شوی وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ مشال لیډیو ته ویلي چې په زندان کې بند زیاتره افغانان ناروغ دي او د علاج لپاره ورته هیڅ اسانتیاوی نشته.
موږ څو ځله متعلقه ادارو ته دا خبره ورپګوته کړې ده چې په جیل کې کم سہولیات د یو کېدی بنیادی حق جوړیږي هغه سہولیات دی افغان کېدیانو ته نه ورکول کیږي. په نتیجه کې دا څلورم افغان دی چې په جیل کې مړ کېږي. فیض محمد دلته کراچۍ ته د خپلې ورینداري د علاج لپاره راغلی وو. د هغه ورینداره چې د پښتورګي بيماري لري د هغه لپاره راغلی خو په جیل کې کم د دوی دوی سره کوم روایت افغان قیدیانو سره کړو. پیز محمد سور زیوران دی ایزه په لګیدلې ولا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکو د وکیلانو ډلې چې په کراچي کې د نیولې شو افغانانو لپاره قانوني هڅې پیل کړې دي. د یادې ډلې یو وکیل ظاهر شاه اډوکیټ د فروری په سلی رښتما مشالې ډیو ته ویل چې په تیرو لس ورځو کې شاوخوا تر سلو پورې افغانان د کراچۍ زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
په دې تیر یو هفته کې یا په لس ورځو کې چې کوم زمونږ د سره آرډر پرتی دي یا موږ خلک را خوشی کړي دي یا افغانستان ته لیږل دي، دا تقریبا د اتیا نسلو کسانو پورې دي. او په دې اتیا یا سلو کسانو کې د کی زنانه هم او سپینګیر خلک هم، په دې کې دا ماشومان چې داسې ماشومان هغه د مور سره ولود، یعنی د دوی عمرونه د اتو اته کالو نه کم ولو یا لس کالو نه کم وو، د هغوی تعداد په کې تیر شپ ماشومان داسې وو چې د دوی نمونه په اف آی آر کې ولو، خو دا په دوی باندې هغه جرم نه ولو چونکه د مور او پلار سره ولو لیازه اغون دروي سره بندولو.
د پاکستان په سن صوبه کې د افغانانو د نیولو لړۍ د 2022 کال د جولای د میاشتې راهسي پیل شوې ده. د سید عبدالجبار په وینا تر اوسه شاوخوا 1400 افغانان د کراچۍ زندانونو څخه بیرته خپل هیواد ته لیدل شوې دي. په کراچۍ کې میشت افغانان چې بیا بیا وای چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی، هغه خلک هم نسی چې په ویزو راغلي دي. د سن حکومت وزیران او بیا د سن پولیس وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې نیولې شو افغانانو کې زنو مشال لیډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې روزګار نشته، نو ځکه پاکستان ته یوازې د روزګار یا د علاج لپاره راغلي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکا افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لاکا رجسٹر دي، خو د څلورو نه تر 15 لاکا پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. تمه کیږي د افغانستان سفارت سبا له افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ایران لمخکې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنی نه دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ده وایي چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک د قدرونو خلاف عمل دی. د دې بشپړ تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې.
د ایران په پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د تسلیمي د راپورونو تر خپرېدو وروسته تمه کیږي افغان ډیپلوماټان سبا یک شنبه له دغه سفارت ووځي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد راهګزر ازادي رادیو ته وویل ایران له دې غوښتنه کړې چې سفارت دی طالبانو ته وسپاري.
تکل سوي چې موږ د یک شنبه په ورځ د سفارت دروازه وتړو، کلیه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نور سامانونو ویډیو ثبت سوي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مسپارلې.
شغلی راهګزر زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نور هم زیاتې کړي، په ځنګړي ډول د تیر جمهوریت نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ډیپلوماټ پوینا په ایران کې د ډیره معاصلانو او زدکونکو په ځنګړي توګه جنو ستونزې به نور هم زیاتې سي چې د 2021 د کال پاکستان میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ایران ته تللی دي. هغه زیاته کړه چې په تهران کې افغان ډیپلوماټان طالبانو ته دغه سفارت د ورسپارلو مخالف وو او د پوینا دوی د دې پریکړې په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو لانی دی ویلی چې څوک یې د سفارت د سرپرست او یا هم د خپل حکومت د استازو په توګه دغه سفارت ته لیږلی دی. له دې سره جوخت افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ډله ده، د ایران دا اقدام د ډیپلوماتیک عرف خلاف عمل بللی دی. دغه شورا په ویلامې کې لیران غوښتنه کړې چې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ ځینو رسنیو په ترکیه کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه د مذاکرو د پایل خبر ورکړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت لوړاندې د دوی په کنټرول کې دی.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت له اسلامي امارت سره دی. رامین صاحب هلته پخوانی سفیر و چې د امارت سفیر هم دی او خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. یوازې د استنبول په قونسلګری کې یو څه سوی تفاهم راغلی و چې انشاءالله هغه هم حلیږي.
شغلی مجاهد دا وضاحت ورنکړ چې د استنبول د قونسلګری په تړاو څه ډول سوی تفاهم راغلی و. په انقره او تهران کې د افغانستان د سفارتونو په باب بحثونه داسې وخت او د سوی چې ایران او ترکیه ویلي له طالبانو سره د دوی تعامل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو نیم کال تیر سوی، خو هیڅ سوادې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو په ځینو هیوادونو له دې جملې پاکستان، چین او روسیه کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي حضور لري.
مشال ته غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورځو خوسته د خوس د صبری او یعقوبی ولسوالۍ د زمبر اوسیدونکو وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې د دوی په سیمه کې سخت جګړې وي چې لدې قبل هغه دای کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. بل لوري ته د خوس د صبری او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د یادې سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او په دې برخه کې د اړوند ادارو او مرستندوی یا بنسټونو د پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل نجیب العلو خین ناورو.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ د لری پرتیسیمی زمبر اوسیدونکو وای په تیرو دوه لسیزو کې د دوی په سیمه کې سختې جګړې وې چې له کبله هغوی لپاره په هیڅ برخه کې هم کارونه نه دي شوي. سیمهوال په ځانګړي ډول بیکاری، د قومي شخړو هواری، د یاد سیمې د چاپریال شنه کول، همدارنګه برېښنا، سړکونه، روغتیایي خدمتونه او د ښوونې روزنې لپاره د اسانتیاو برابرول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. د سیمې یو مدني فعال عصمت غنی عباسین مشال راډیو ته وویل
تیر شل کولا بهی یو کیلومتر سړک پخښو نه د دیغه کوم ته او نه کومي پروژې دل د عمل شوی دی او نه کلینیکونه نه مکتبونه. باید پوس وخت دی کوم ته کوروش نه دا کوم ګلمان د کوم ټول غختنه د ځوانانو د مشرانو د مشمونو چې دی کوم ته باید سړکونه کلینیکونه مکتبونه او برق ضرور وشي دا کور او دای حق هم جوړیږي.
د ټول افغانستان او بیا د خوست پکچه د خلکو یو مهمه غوښتنه په ځانګړي ډول مسلکي کادرونو ته کارموندنه ده. د سیمې اوسیدونکو حاجی صدا موایي
مخخه انجینرون لرو، خخه علما لرو، خخه استوزون لرو، امارت اسلامي نه مغوښتنه دادو چې خامخه د زمبر کوم نه د انجینرون او د کوم غلما چې دي، د کوم استوزون چې دي او بعضي ډاکټرون چې دي، اې دې ته د نورو کومو په سطح خپل سخم وير کی وظیفه وير کی.
د زمبر اوسیدونکو قومي شخړې هم د دوی د پرمختګ او آرام ژوند په مخ کې و مهمه ستونزه بولي. د یاد سیب یو قومي مشر حاجی حکمتي وایي
همدا ستونزه چې تقریبا شل کولا په دې منطقه نه تیر شله، یو د افغانستان په سطح و، یو د منطقه د موږ زمبر په سطح نه و چې قومي ستونزه دو بلخیلو د سره ایمیا خیلو سره چې دا ډیر عمده ستونزه ده. د اسلامي امارت نه مو غوښتنه دادو چې دا مسله په ډیر توجه سره حل کړي او زری حل کړي او په خپل حقدار خپل حق ورسوي.
د زمبر سیمې دختي غرونه او غونډې په تیر شل کلندور کې نه دښنه شوي او ورمند کار نه دی شوی. د سیمې دوه تنو اوسیدونکو نعیم الله او حمید الله وویل
دغه ته باید داسې ونه راوړي تر څو ښکلی برخي نور خلک هم د سیلان راشي تر څو دغه ځای سیال وکړي او دغه ځای ته د چکر لپاره راشي.
د پسرلی پر تلو سه مو دا غوښتنه ده چې زمبر یو هراز ښکلی سیمه ده، غیرنۍ سیمه ده، هغه په بدولو کې مونږ د شرورۍ څخه دا غوښتنه ده چې کوم نیلګي چې دی هغه مونږ ترو کی د کومه ساحه چې دوه د زمبر د کورزه چې دا مونږ هراز ښکلی شي.
بلوری ته د یاد سیمې چارواکي هم د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وړي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي د دې سیمې د خلکو د ستونزو هوارولو ته پاملرنه وکړي. د صبری او یعقوبی ولسوال مولوي عبدالولي سعید وایي د دې ولسوالۍ د زمبر او مکتب بازار د اوسیدونکو ستونزې ډېرې دي.
زمبر او د مکتب بازار د دې خلکو ډېرې ستونزې ستا، د صحت په برخه کې هغه ستونزې لري، د دې ماشومان مریضانې زنانه مریضان یا غتر ځای پورې سرسایي لارې خراب ده. د بیا رغونې په برخه کې باید د پاملرنه وشي او دا چون دا ساحه ډیر لري پرته د پکتیا سره سرحد لري، د دوی غرونو ته باید توجه وشي.
د یادواري ورده د تیر جمهوریت په دوه لسیزو کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند سیمې د امنیت له اړخه د لوړ ګواښ سره مخامخ وي. په هغه وخت کې حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسساتو تر ډیره په دې ځای کې د پروژو پرې کولو ته زړه نه ښه کاوه، چې له همدې کبله د صبری ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي د ژوند له بنسټیزو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
او اوریدونکو، د دې تر څنګ زمونږ دا د نوې چکم نشریات یو د دې کمی سپی دی، که تاسو په سیمو کې زمونږ نشریات تاسو ته نه را رسی نو تاسو ضرور مونږ ته د هغې په اړه باندې معلومات راکړئ. زمونږ نمبر به تاسو سره وي، په هغې باندې پیغامونه او د خپلې علاقې او د سیمې نمونه پرېږدئ چې په کومو سیمو کې په کومو کومو وختونو کې تاسو زمونږ نشریات نه اورئ. دغه ستونزه به ستاسو د خبرتیاوې له وجې نه مونږ حل کړی شو. ورځو د راپور په لور باندې، د بلوڅانو د حقونو فعالان وایي په کوټه کې د ماحول بلوڅ لا درکې اندېښمن کړي دي. ماحل بلوڅ تیرونه لخپل کوره د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې نیولې، او وروسته یې په یو بیان کې ویلي ول چې دوی یو مشکوکه ځانمرګي بریدګر نیولې ده. خو د ماحل بلوڅ کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان دغه تور ناسم بولي. د ماحل بلوڅ د خوشي کولو لپاره په کوټه او کراچۍ کې مظاهرې هم ترسره شوې دي، او په ټولنیزو رسنیو هم د بشري حقوقو فعالانو د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل له فرخندا صد نورو.
د بلوڅانو د حقونو ادارې وای په کوټه کې تختول شوی ماحل بلوڅ لا هم لا درکه ده. د بلوچستان د بشري حقونو فعالان وای ریاستي ادارې اوس د دوی خزینه غړې لا درکه کوي او بیا پرې جالي مقدمه درجوي. له کوټې څخه د بشري حقونو فعال ماهرنګ بلوڅ مشال رادیو ته وای هلته اوس خزې له کورونو څخه پورته کول شي چې دوی په کلکه غندنه کوي.
دیکھیں بلوچ خواتین کو ایک یہ الگ کیس نہیں ہے.
ګوره د بلوڅو خزو بارکی داس ځانګړی پیښنه ده. لوګدې مودې راهیسی ریاستی ادارو په بلوچانو د تشدد استعمال کړی دی، خو اوس بلوچانی خزي هم پنخه کوي. د بلوچو خزي تختول کیږي او وژل کیږي. بلوچان له پخوا راهیسی د ریاستی ادارو لخوا پنخه کیږي، خو اوس د ریاستی جبر او زور دا یو نوی لړۍ پیل شوی چې پکې بلوچ خزي لا درکه کولی شي. دوی له کورونو نه تختول کیږي او بیا پرې د دروغو مقدمه هم درج کیږي.
فیک الیګیشنز لګای جا رہے ہیں کہ وہ سوسائیڈ بمبرز.
د کوټې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي د فبروري پر 13 په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټې په سټلایټ ټاون کې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر نیولې ده، او ورڅخه په حمله کې کاریدونکي واسکټ هم ترلاسه کړی دی. خو د ماحل بلوڅ د کورنۍ غړي دغه تورونه ردوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فبروري پر 28 په یو ویډیو کې د یو لادرکه بلوڅ میرمن فاطمه بلوڅ وایي چې امنیتي سرتیري د کور خو شاګرزي او چې دا چرتزي نو دوی هم ورپسې سي. په دغه ویډیو کې نوموړي د خپل خاوند د خوشی کولو غوښتنه هم کوي.
ته مې مجھے پتا نہیں کہ یہ سے کیا چاہتے ہیں اور کس بات کی دشمنی مجھ سے نکالی جا رہے ہیں. میں پریشان ہوں، میرے 2 سال سے شوہر ان کے پاس بند گئے تھے.
بلخوا د لادرکو بلوچانو په احتجاجونو کې شامله د بشری حقوقو فعال فوزیا بلوچ د فبروري په 13 مشال رادیو ته وویل سړی لادرک دي، نو ځکه خزې له کورونو راوتلي او د خپل حقوقو لپاره غږ پورته کوي.
زما په خیال نن سبا خزې او نجونې په مظاهرو کې برخه اخلي او روډونو ته راوتلې دي، نو ځکه ریاستي ادارې هم په نښه کوي. تاسو وګورئ زیاتره داغو کورنۍ او خزینه غړې په احتجاجونو کې شامل دي چې خپل خپلوان یې له کالونو راهیسې لا درک دي. دغه خزې ریاستي ادارو او عدالتونو ته هم سي او د خپل خپلوانو پوښتنه کوي، او دا داسې هم ده چې په پاکستان کې د بلوڅانو مسئلې دومره زیاتې دي او دوی د یو کړاو او درد نه تیریږي، نو ځکه یې خزې بهر راوتلي کړي چې خپل مسلې بیان کړي
کې یو نو تکلیف مې کې وای تکلیف انکو وو کوي چې وو خپل مسلې بیان کړي.
د فبراير په شلمه د نېشنل پارټي سېنټر طاهر بزنجود سېنټ ته په خپل وینا کې ویل ریاستي ادارې دي د بلوچستانو د خوځو نیول بند کړي. نو موري زیاده کړه چې په داسې کولو سره په ځوانانو کې بغاوت پیدا کیږي او ورسره په ټولنه کې منفي فکر ودا کوي.
یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ، یہ جبری گمشدگی اس وقت کے بلوچستان کا سب سے بڑا ایشو ہے.
دا بلوچستان دا کورنیو چار وزیر ضیاء لانگو پر دغه موضوع سوونه ویل خو وړاندې ویل وو چې قانون د خزو او سړو لپاره یو شان دی. خو بلخوا د بلوچستان اسمبلی د کورنیو چارو د سټینډنګ کمیټۍ مشر محمد نواز د فبروري په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بلوچستان خزو لا درکه کول په کلک اغندي.
دا اسمبلی کې بارها موږ دا مسلې اوچت کړې دي. زموږ موقف هم دا دی، اسلام هم ومشته دا وای د شد زورول، د شد زیرول دا نه د غیرت تقاضا ده، نه د اسلام تقاضا ده، نه د علاقې د روایت تقاضا ده.
لدی وړاندې د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز او بلوچ یکجهتی کمیټۍ له لوري په کوټه کراچۍ او سری نورو سیمو کې د ماحل بلوچ د گرفتاری پر ضد احتجاجونه شوي او د هغې د خلاصولو غوښتنه یې کړې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 12 بجو د دې خبرې غړې د روسي راپور تاسو پام راګرځوم. دا د بی راپور درته وړاندې کوو. د باړې ادبي لیکونکو ټولنې په پیښور کې دار وخت داد محمد دلسوز او وخت منتظر شینواری په یاد یو ادبي غونډه کړې. د لیکوالانو په یاد غونډه کې بیرابیلو لیکوالانو د هغوی په ژوند او ادبي خدمتونو مقاله او ویناوې واورولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د باړه ادبی لیکونکو ټولنې د طنز او مزا شاعر ارواخات داد محمد دلسوز او د حمزه د مکتب فیرو شاعر منتظر شینواری په یاد غونډه د فبروري په 23مه نیټه پیښور ارباب لنډۍ کې جوړه کړې وه. په دې غونډه کې بیلابیلو لیکوالو د هغوی په ژوند او ادبي خدمتونو ویناوې او مقالې واورولې چې یو پکې عصمت سورانی و. نوموړی چې اوږده کلونه ارواخات دلسوز سره نږدې پاتې شوی و په خپلو خبرو کې وویل چې هغه به په علاقایي کچه په ودونو او د خوښیو په مراسمو کې مشاعرې جوړولې.
اوله مشاعره چې کومه په ارباب لنډۍ کې شوی وه نو داد محمد دلسوز د خپل واده مشاعره په 1930 کې کړې. د مشرانو نه وو اطلس دې رغنه چې دغه وخت کې خاطر افریدی او حمزه بابا جدران منتظر او ډېر شاعران پاتې کې راغلی وو او برخه اخیستې وه. بیا دغه سیده مشاعري په دې ارباب لنډۍ کې ورول او زه په زه مطلب دا دې ادبي غونډې جوړول په دې کې دغه ډېر لوی کردار.
اطلس گل اطلس هم یو لهغو چې په داد محمد دلسوزي لیکلې مقاله واوروله. د هغه د مقالې په یو برخه کې راغلی ول.
داد محمد دلسوز داسې یو هستی و چې د پښتو ژبې د داسې عظیمو شخصیاتو په سرپرستۍ کې ادبي تربیت شوی و او تر اخري ژوند پورې خپل تعلقات ورسره برقرار ساتلی و او په تیره تیره د پښتو د غزل پلان حضرت امیر حمزه خان ته یې د پیر او مرشد درجه ورکړې وه. ولی حمزه صاحب هم د دې شخصیت اهمیت تسلیم کړی وو او د دې په حق نه ویلی وو چې حمزه یې د ګوښین را بهر کړو د دلسوز له تقاضو یې رفقانه.
غلام حیدر حیدر ارواخات دلسوز ته نظم وایو چې یو برخه یې صدارنګي وه.
هر څوک د ایکو په لوانان په مخ کې لاړل د طنز او د مزاح کسوړې ډکې ګرځوي. دلسوز ستا چاکو به هیڅ چره راکوټی نه کی رقیب په تماچه یا
په غونډه کې ډاکټر پروفیسر محمد زبیر اسرت د منتظر شینواری په شاعرۍ وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
د منتظر صاحب د هغه مختصر شاعرۍ په حواله باندې چې زما کوم تاثر جوړ شوی دی د هغې خاصیت لومړی دا دی چې په هغې د حمزه صاحب اثر ډېر زیات غالب و. بله خبره په کې دا ده چې د هغې په شاعرۍ کې یو قسم شوخي او ظرافت هم شته. بل دا چې داغه شاعري چې کوم دی نو خالص رومانی شاعر ده چې هغه د پښتونخوا په غرونو باندې په لمنو باندې په سپرلو باندې په ونو په بوټو په غرونو په افشارونو په چینو په ګلونو باندې مین دی. نو دا د هغه ځان له رومانیت دریم رنګ چې کوم هغه دی نو هغه د قام پرستۍ رنګ دی. بله خبره دا ده چې د جمهوریت سرکونه او درکونه هم د هغه په شاعرۍ کې ډېر زیات پوخ او لکه شوخ رنگ لري.
اساس یوسفزی چې د غونډې ویندي کوله د منتظر شینواری یو غزل وایو چې سو بیتونه یې ستاسې په وړاندې کړو.
تا کله کې نو ما زړې جامې اغوستې دي ته لما ښه نه یې خو تا ښې جامې اغوستې دي. ما ته خو معلوم یې چې شیطان در نه امان غواړي هر څومره که تا د فرښتې جامې اغوستې دي. اولاړ المنتظر د سنګر ملګري خرڅ شولو تا خو لا تر اوسه پورې سترې جامې اغوستې دي.
د ذکر وړ ده چې داد محمد دلسوز په 1908 زیږدیز کال پیښور ارباب لنډۍ کې زیږیدلی و او په 2018 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه عمر او منتظر شینواری په 1928 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لنډۍ کوتل یا لوړګي کې پیدا شوی و او د 2018 زیږدیز کال د جنوري په 14 نیټه عمر. د دې غونډې مشر پروفیسر اسلم تاثیرو او کوربه د باړي ادبي لیکونکي صدر فضل ممندو. د غونډې په وروستي پړاو کې یو آزاده مشاعره وشوه چې په لسګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره غړې هره لحظه او هره شیبه کې.